السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خرغ لاست ویم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د اسد زمری میاشتې 22مه او د 2020 کال د اگست 12مه په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات به ژر تر ژره پیل شي، د افغانستان د مذاکره کوونکي د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي هیله مند دی چې د خبرو پر مهال دواړه خواوې د اوربند د ټینګښت او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن اوسي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو، او د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالې په توګه ټاکلې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د 400 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو د فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه دا ده چې نور باید د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ بانه او خنډ نه وي. ښاغلي غنی د دغو زندانیانو چې د حکومت په وینا لوی جرمي دوسیې لري د راخوشي کولو فرمان د دوشنبه پر ورځ لاسلیک کړ. طالبانو دا ادعا رد کړې او د مذاکراتو تر پیل مخکې دغو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه نکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو د سولې حکومتي مذاکره کوونکي پلاوی به د رواني میلادي میاشتې په 13مه نیټه قطر ته ولاړ شي. د افغان چارواکو په وینا قطر به چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی د بین الافغاني خبرو د لومړي پړاو کوربه وي. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ښځو چارو ریاست پیل کړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د سېشنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز له قوله ویلي چې په جلال آباد ښار او 14 ولسوالیو کې د کم عمر نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ښځو او نارینهو ته عامه پوهاوی پیل کړی چې نورو ولسوالیو ته به هم وغځول شي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له حکومت سره یو ځای شو. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل دغه کس او د ده تر قومنده لاندې لسو نورو کسانو د دوشنبې پر ورځ خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې.
ملا سید عزت الله کې شخص مدت 5 سال بعد این سو
ملا سید عزت الله له 50 کلونو رئیس پر شهر نمبر 1 یا لمړی نمبر لوی لاری خواجه سبسپور شیرین تګاب دولت آباد چارګانه اندخو او پختون کوټ کې تروریستی فعالیت کوي او ډیری وختونه پر لوی لار پر اکمالاتی خطرونو شریکی عملی کول او پر سرکونه ماینونه خښول. د طالبانو د غذایی مشر په داسې حال کې له حکومت سره یوځای شوی چې د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته نوې هیلې رامنځته شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتوره کمالا هارس یې د خپل مرستیال نوماندې په توګه ټاکلی. میرمن هارس 55 کلنه ده او لومړی تور پوستې ښځه ده چې د امریکا په تاریخ کې پر یو لوی انتخاباتي ټکټ ټاکل شوې. جو بایدن پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل، ډېر ویاړ کوم چې هارس د خپلې مرستیالې په توګه اعلانوم. د میرمن هارس یوه زړوره مبارزه بللې ده. جو بایدن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د نومبر میاشتې په ولسمشریزو انتخاباتو کې سیالي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی. دغه اقدام پر دې سربېره شوی چې یاد واکسین په پراخه کچه نه دی تجربه شوی او په علني توګه یې په اړه هیڅ معلومات نه دي خپاره شوي. پوتین دا اعلان د سیشن په ورځ په یو حکومتي غونډه کې وکړه. د وویل د روسیې جوړ د کرونا ضد واکسین د تجربې پر مهال اغېزناک ثابت شوی او د کرونا ویروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولی شي. که څه هم روسیا لومړی هیواد دی چې واکسین یې ثبت کړی، په روسیا کې دننه او له دې هیواد باندې ساینس پوهانو ورباندې انتقادونه کړي. دوی پر انسانانو د دریم پړاو تجربې تر بشپړېدو او د خپلواکو روغتیايي متخصصانو تر څار مخکې د واکسین د ثبت پر پریکړه پوښتنه پورته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو کې عموما زرګونو کسان شامل وي چې څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسی واکسین پر څه کم 100 کسانو تجربه شوی دی. د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازار وویل د آخري پړاو تجربه د واکسین یوه مهمه برخه ده. د وویل امریکا پر سم لور روان دی او د سه کال تر پایه به یو اغیزناک واکسین جوړ کړي. او د بیلاروس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګټونکو اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه کاندیدا سویتلانا تخانسکویا له بیلاروس وتلې او لیتوانیا ته تللې. اخو په مینس کې درېمه شپه هم د انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې لاریونو دوام وکړ او د پولیسو د لوی شمېر حضور په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. سویتلانا ویلي په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې. لیتوانیا ته د دې د تک په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینویچ په خپله ټوټر پاڼه پرون د اګست په 11 نیټه لیکلي. د دوشنبه په ورځ د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رای ولسمشریزو انتخابات ګټلی دي. سویتلانا د انتخاباتو نتایج تقلبي بللي او ویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 15.22. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 20.21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 16.21. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 20.15. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 20.25.
تاسو لمړی خبرونه واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب باندې azadiradio.com کې بیا ولولې. همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مهم واورید. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي جمهوري ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. هغه د سولې د بین الافغاني خبرو د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې اوربند ته ژمن واوسي.
لمن یم چې تاوتری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید نه زوريږي او وینه تویر نه سي.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاد نریندر سنگ خالصه وایي چې د 15 ورځو په موده کې به شاوخوا 200 سکان له افغانستانه ووزي.
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه. اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
پا دغه پروگرام که در روسیه او جرمنی در بحرانوی چهار در وزیران و سرگی لاوروف و هایکو ماس در لیدنی پاره هم تاسو تا ریپورت خبرو در جوان رنگونه هم لرو.
نه لولو هم دس خونه چې کوم نوې کتاب راشه دسی دلکشه کتاب هغه سره مې ربان خپل ګورو نو اوس مونږ یو خو همدا کسب دی بل الحمدلله مونږ خپل دا کتابونه ویلې دی او دې کې کوم نه
بیا مو هم سهار په خیر ز صفی الله ستانگزیم او دغه پروگرام ته خره خلاص فهم رازو لمړی مطلب ته د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکی پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي جمهوری ارزښتونه باید خوندي پاتې شي. ښاغلی ستانگزی پرون د سیشمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ. د بین الافغاني خبرو له رانږدې کېدو سره پوښتنه مطرح کېږي چې آیا طالبان به د ولسواکۍ بنیادي ارزښتونه ومني چې په تېرو شاوخوا شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره په افغانستان کې ټینګ شوي. ملالۍ بشیر په همدې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې سي. محمد معصوم ستانکزی زیاتوي افغانانو جمهوري نظام منلی دی او دا نظام باید تلپاتې وي. له ښاغلي ستانکزی مو وپوښتل چې له طالبانو سره په خبرو کې سره کرښه څه ده؟ دا د جواب یو برخه ده.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي. داسې افغانستان چې هم له ځان سره، هم له ګاونډي هیوادونو سره او په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي شي. ولسواکي او د خلکو حاکمیت پکې حاکم وي. په افغانستان کې مو یو ولسواک اسلامي جمهوری نظام منلی او دا باید خوندي پاتې شي. او پامدیال کې موږ ولې پر هغه خو شیانو لکه پراختیا او زده کړه او تربیه چې رامنځته شوی او ادارې چې جوړې شوی خط کش کړو او یو نوې څه رامنځته کړو.
ما چرا باید سریزو خط بکشیم باز اثر یک چیز نو جوړ بکنیم؟
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په دې موافقه کې د جمهوریت ټکي نشټون د فعالانو او سیاستوالو پام جلب کړی دی. په دې موافقه لیک کې د طالبانو نوم د افغانستان اسلامي امارت یاد سوی، خو په دوام کې ویل سوی چې امریکا یې د یو دولت نه بلکې د طالبانو د یوې ډلې په توګه پیژني. د افغان حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته.
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن اوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسولیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن اوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته نږدې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې اوربان به د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه وي. دا په دې معنی چې تر بین الافغاني خبرو مخکې به طالبان اوربان در نه کوي. سرچینې همداراز زیاته کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د تعلیم، د بیان، د ازادۍ، نورو مدني حقونو او جمهوریت په اړه د مذاکراتو د اجنډا له مخې خبرې کېدای سي. افغان چارواکو ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو به په قطر کې وسی. له طالبانو سره د خبرو د بحثونو له تودیدو سره د افغانانو د دیموکراتیکو ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي باید تضمین ورکړل سي چې په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د احتمالي ګډون په صورت کې به دا ارزښتونه له لاسه نه ځي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستل سوې او لسګونو ښځو د وزیرانو او خلکو د استازو په توګه کار کړی. خو اوس ځینې خلک په ځانګړې توګه ښځې اندېښنه لري چې داسې نه وي چې قدرت ته د طالبانو له احتمالي رسېدو سره د ولسواکۍ تر چتر لاندې ترلاسه سوي فرصتونه له منځه ولاړ سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوسام فرشته جلال زید افغانستان په اړه د لوی دزومت باتو تبصره وای.
څو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو په ځانګړي ډول د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو او زندانونو کې د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. ویسټ استرالیا ټوډی ورځپاڼې لیکلي چې یو تن چې د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې به له زندانه خلاصېږي حکمت الله نومېږي. د افغانستان د پوځ پخوانی عسکر دی او درې استرالیایي عسکر یې وژلي وو. ورځپاڼې لیکلي حکمت الله په 2012 میلادي کال کې په هغه پوځي قطعه کې چې عسکر وو پر دریو استرالیایي عسکرو ډزې کړې وې او په خپله تښتېدلی وو. په مقاله کې لیکل شوي چې حکمت الله اووه کاله په بند کې تیر کړي دي. ورځپاڼې همداراز په استرالیا کې له یو شمېر افغانانو سره چې هلته کډوال شوي او د کورنیو غړي په جګړه کې قرباني شوي خبرې کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي چې هغوی نه غواړي چې د عزیزانو قاتلان یې له بنده خوشي سي. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی حتی د استرالیا له صدراعظم غوښتنه کړې چې پر دې مسله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ادارو او د قربانیانو د ځینې کورنیو غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط یې شي او ویلي دي چې د حکومت لوري به هم زر جنگي اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه 4600 طالبان خوشي کړي دي، خو دا لا نه ده څرګنده چې پاتې 400 بندیان څه ډول کسان دي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په یو مقاله کې په دې ټینګار کړی چې په دې کسانو کې 1650 تنه په اعدام محکوم دي او پاتې کسان هم په سختو جنایتونو کې لاس لري. ورځپاڼې دې ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې وروستۍ مشورتي لوی جرګې د هغوی آزادي ته رایه ورکړه او ولسمشر غني فرمان لاسلیک کړ او لیکلي دي چې دې پرېکړې د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره خلاصه کړه او ممکنه ده چې حتی په راتلونکي اونۍ کې دا خبرې وسي. واشنگتن اگزامینر خبرونه هم لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقه تر لاسلیک څخه باندې شپږ میاشتې وروسته محمد اشرف غني او د هغه لومړی مرستیال د یکشنبه پر ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو لپاره د ظلمي خلیلزاد غوښتنه عملي کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا ټولې سیاسي کړۍ هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د لیکوال په لیکنه سوله باید خیالي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه جوپه هند تزي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استاذ نارندر سنگ خالسا وایي دغه دینی لګکې غواړي افغانستان پرېګ دي. نارندر سنگ خالسا ازادي رادیو ته ویل د سکانو او هندوانو 200 کسي زړه لبه تراتلونکو 15 ورځو له افغانستان څخه ووځي. خان محمد سین په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لومړی د ګربچن سنگ په جوړغونی غاک پیلېږي. سنگ د غزنی اوسیدونکو دی او اوس وایي له افغانستان اوزي.
په جیب شهید شو کل جوانه مبود کاکای زنی کاکای بود.
سردار ګربچن سنگ غزنیوال 50 کاله مخکې په غزنی کې زیږیدلی دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګکۍ څخه دی چې غواړي څو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پاماني وکړي. څلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د ده د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او له مېرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې اوسیږي. د وی له یوې ورځې نه بلې ته د ده او د نورو سیکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتېږي. د چې لازادي رادیو سره په خبرو کې وښ کې باید له ځینو مسلمانو هیوادوالو څخه ګیله هم وکړه.
د هر موتر میشینیم مرا یک مسلمان بیا در مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار.
حتی کله چې په موټر کې کیناستو مسلمانانو ورونو بوراته ویل سردار د هندستان له کوم ځای راغلی. دومره فکر نه کوي څوک چې له هندستان راشي څنګه کولی شي په پښتو او دري ژبه وغږیږي. زه په پښتو او دري ژبه خبرې کوم، دې ته هیڅ فکر نه کوي.
ګربچن سنگ یوازې نه سیک نه دی چې په پام کې د افغانستان نه ووزي. په ولسی جرګه کې د افغانستان د سیکانو استازی نارندر سنگ خالسا وایي په پام کې ده چې 1300 سیکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندوستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سیکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
مان اگر حکومت توجه نکنه شاید 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونود باید ترک بکنه،
چون که حکومت توجه و نکری تر راتون کوشل و یا هم 15 روز پوری موږ تصمیم لرو چې سکان له افغانستان ووزی، ځکه دوی په افغانستان کې سوکاله ژوند نه لري. پر درمسال حمله څلورنیمه میاشتې ووته، خو عملیاتي واحدونو تر اوسه پورې دغه درمسال ونه راغوه چې سکان ورته زړه ښه کړي.
مخکې له دې هم د سکانو یوه کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نریندر سنگ خالصه وایي د دغې کورنۍ یوه 13 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تختونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. د موبایل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تختونکو وژغورله، له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سوله ټینګه شي د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ اوسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشه
پوهنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د ګزارن ضد واکسین د کمپاین له پیل خبر ورکوي. د پولیو یا ګزارن ضد واکسین کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله نه کېده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 میاشتو کې 40 ماشومان په ټول افغانستان کې ګزارن وهلي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو یا ګزارن ضد واکسین د کمپاین د بیا پیل خبره کوي. د وزارت ګزارن وهلو ماشومانو ته د واکسین د کمپاین مسول میرویس بخشی آزادی رادیو ته وویل دا کمپاین د سنبلې یوګي په دریمه په بدخشان، کابل، کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر او تخار ولایتونو کې پیلېږي. ښاغلی بخشی ټینګار کوي چې ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین د کمپاین پر مهال به د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام وسي.
ټاکل شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو مرستندویانو په همکارۍ روان میلادي کال د اگست میاشتې په 23 نیټه د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی.
د ښاغلي بخشي له قوله دا کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له امله درېدلی و او اوس د نړیوالو مرستندویو په ملاتړ بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین په افغانستان او پاکستان کې له سره پیلېږي. د یونیسف د اعلامیې له مخې په دغه دوو هیوادونو کې 50 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې 280 زره یې په افغانستان کې دي. د ماشومانو ګزارن یا پولیو هغه ناروغي ده چې له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په روان کال کې د دغې ناروغۍ 4 نوې پیښې په افغانستان کې او په پاکستان کې بیا 3 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرچینو په خبره ډیری هغه ماشومان چې سږ کال په دې ناروغۍ اخته شوي د هیواد په جنوبي ولایتونو او هغه سیمو کې دي چې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه پراته دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې له 4 پیښو نه 22 په جنوبي ولایتونو کې، وې په ختیځ، 2 په لویدیځ او 3 نورې په شمالي ولایتونو کې دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د جرمنی چارواکو له روسیې ولسواره غوښتنه کړې چې په برلین پارک کې د یو ګرجستاني وګړي د قتل اړوند معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره په موسکو کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سه‌شنبه په ورځ خپل روسی سیال سرګی لاورو سره په لیدنه کې وکړه. د دې موضوع جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
تیره اگست میاشت د چچنیا پخوانی جلا غوښتونکی جګړه مار چې له ګرجستان جرمنی ته تښتېدلی و په برلین کې په ډزو ووژل سو. د جرمني څارنوالانو په دې قضیه کې پر یوه روسي تبعه د لاس درلودو تور او پر روسي حکومت یې د دې قتل د امر ورکولو تور پورې کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د اګست په 11مه د سې شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په کنفرانس کې وویل چې که محکمه ثابته کړي د دې وژنې امر په روسي حکومت پورې اړوند ادارې ورکړی دی، دا اقدام به غبرګون وپاروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل دا په محکمې پورې ده چې څه پرېکړه کوي او په همغه اساس به موږ غبرګون وښیو. که محکمه ورته نتیجه ورکړي باید د نورو غبرګونو تمه وسي. لاوروف په ځواب کې وویل چې مسکو له برلین سره تر خپله وسه پورې د دې قتل په اړه معلومات شریک کړي دي. لاوروف وویل چې برلین باید د جرمني څارنوالانو د تور په اړه روسیې ته ثبوت وړاندې کړي چې ګواکې د دغه هیواد حکومت د یاد قتل امر ورکړی دی.
زموږ اړوندو ادارو هغه ټول څه له جرمني سره شریک کړل چې دې هیواد یې له موږ څخه غوښتنه کړې وه.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اګست په 11مه نیټه د سې شنبې په ورځ په مسکو کې و چې له لاوروف سره خبرې وکړي. د دوو خبرو تمرکز د نورد سټریم دوهم پایپلاین پر پروژو و. دا پایپلاین په بالټیک سمندر کې جوړیږي او جرمني ته د روسیې د تیلو مستقیم صادرات په دوه چنده سي. دغه پایپلاین به د اوکراین لاره له پامه غورځوي او د دې اقدام په نتیجه کې به اوکراین د ګازو د لیږد په برخه کې میلیاردونه ډالره زیان وویني. امریکا له اوږدې مودې راهیسې له نورد سټریم دوهم پایپلاین سره مخالفت ښودلی او همدا د برلین او واشنګټن ترمنځ د مخالفت موضوع ګرځېدلی. امریکا استدلال کوي چې دا پروژه به اروپایي امنیت ته خطر پیښ کړي چې جرمني تر ډیره د روسیې پر ګاز اتکا پیل کړي. امریکا پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې په دې پروژه کې کار کوي. د جرمني چارواکو د امریکا بندیزونه غندلي او ځینې منتقدین وایي چې امریکا غواړي پر اروپا خپل ګاز او تیل وپلوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره د لیدو پر مهال کړې. په ننګرهار کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو ځایي قومندان چې له کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله له خپلو لسو وسلوالو سره له حکومت سره یو ځای شو. د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن اعلان کړی چې سناتور کمالا هاریس یې د خپلې مرستیالۍ لپاره ټاکلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس یو واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د استفادې په هدف ثبت شوی دی. او د بیلاروس په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګټونکو اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه کاندیدا سویتلانا تخانوفسکویا له بیلاروس وتلې. اخو په مینسک کې دریمه شپه هم د انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې لاریونونه وشول. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
زه سید کفایت الله هاشمی د سید رحیم الله پاچا صاحب زوی او سری چوک کې کتابخانه ده، کتابونه کار کوم، عمده فروشی ده. البته
کتابونه خپل چاپوي که نه لنور خبراندوی ټولنه څخه راوړی؟
خپل چاپو په خبر کې چاپو بیا غیزه موږ درا لګل کی دلته.
څومره کتابونه مو تر اوسه چاپ کړی؟
کتابونه هم ډیر چاپ کړی چې بخښ مېره نشته ده.
خو تقریبا نس اٹکلی کراته وای
تقریبا موږ خپل درس او ترور سو مسویدې لرو.
موضوعات څه دي؟
سیرت المصطفی پښتو، سیرت المصطفی فارسی او درس ترمذی پښتو.
یعنی ډیر دینی کتابونه دي؟
هو اکثره موږ سره دینی کتابونه دي.
څنګه دي خلک یخلی نن سبا کنه؟
هو اخري بازار خدای ماشاءالله.
لول سره مو عمدل تکار کولو کابل کې؟
نه اول زونګه کتابخانه په خبر کې و، مهاله جنگي کې اوس دلته انتقال شوی تقریبا درې کال کې.
التکار هو کدلته
مخکال ته اوس دلته خدای دغه ز بار بازارونه خراب شوی دي، ځکه چې ماجر ټول راغری دي الحمدلله. زمون وطن په جوړېدو دي.
خپل تم راخښ دا کاروبار کوي ته؟
خپل او داس مون پلانونه کار دي، ډیر 15 کال کې چې پلان مې دا کار کاوه، سو ته مون نوی را داخل شوی.
خو هیګ دي دا کار
او ولی من خو خېږي خپل کارم ده الحمدلله ام دې سره علاقه ده روز خپل چارنواله خو بیا هم دې ترجمه ورکوم
ولی دې ترجمه ورکوي
دې تاسو که ترجمه ورکوم چې دا پلانانه کار ده بل پاک حلال کار ده ناروا پکې نشته ده او خپاک ګټه ده
کتابونه خپل هم ولې کې یوازې خرڅوي
نه لولو هم دسه خونه چې کوم نوې کتاب راشي دسه دلکشه کتاب هغه سره مهربانه خپل ګورو نو اوس مونږ هم یو خو همدا کسب دی او بل الحمدلله مونږ خپل دا کتابونه ویلې دی او دې کې چې کوم نوې شرح راشي هغه خپل مطالعه کوي نور ته نور مرته تشویق کوي چې دا کتاب نوې راغلی دی ښه کتاب دی دا یو ځل مطالعه کوي
او کوم کتاب ډیر خوښ شوی په هغه کتابونو کې چې تاسو لوستی دي
سیرت نبوي پښتو البته
خوشاله اوس
ډیر ډیر مننه خوشاله شو چې تاسو راغلي مونږ تم وخت راکړه
ازادي رادیو ته واګست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وخت په افغانستان کې کرا کرا اته بجې کې